راديو آزادی.
وخت ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم. فریده هوټ سیفی ما تاسو ټولو ته د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې خراج لاست ویم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر کونړ او نورستان باندې راکټي حملې په پاکستان کې پلانېږي او دغه راکټونه د پاکستان د پوځ دي. په خبرونو کې راغلي دي چې پاکستانی مطبوعات وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پرون دې هیواد ته تللی و. د ایران په اړه خبر کې راغلی دی چې د ایران حکومت نن د درې ورځنیو پوځي تمرینونو د پیل اعلان کړی دی. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. اسدالله لودین د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي او وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیره یوه اونۍ کې و کسان نیولي چې د کابل په 5 مهمو سیمو یې د حملې هوډ درلود. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي که چیرې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل دوام وکړي نو د دغه ولایت ډېرې کورنۍ به کډه کولو ته اړ شي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی یان کوبش نن کندوز ولایت ته تللی او هلته یې د ملګرو ملتونو د دفتر د بیا پرانیستو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په تیره یوه اونۍ کې و کسان نیولي چې د کابل په 5 مهمو سیمو یې د حملې هوډ درلود. د دغه ادارې بیان شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان د حقانی شبکې غړي دي او دا مهال ترې تحقیقات روان دي.
تروریستان تصمیم داشتن در ساحات میدان هوایی
دای وای تروریستان تصمیم درلو چې په هوایی دګر کې د ایصاف ځواکونو په ملمستون ستره محکمه د سرخی پله زندان د مامورینو پر موټر او په دیسابس کې د ملي اردو په مرکز زنجیري حمله وکړي. د طاهری په خبره دغو کسانو هوډ درلو چې د ولسی جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیف باندې هم حمله وکړي. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي که چیرې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل دوام وکړي نو د دغه ولایت د سرحدي ولسوالیو ډېرې کورنۍ به کډه کولو ته اړ شي. د دغه ولایت د امنی قومندان دولت زدران ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته هم له وزیرستان څخه په برمل ولسوالۍ باندې 5 توغندي راوتوغول شول. دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه ورځ مخکې د پکتیکا په وازیخوا او ترو ولسوالۍ باندې د پاکستان له خاورې شاوخوا 10 توغندي راغلل چې له امله یې یو شمېر کورنۍ د کورونو پرېښودو ته اړ شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازی یان کوبش نن کندوز ولایت تللی او هلته د ملګرو ملتونو د دفتر د بیا پرانیستو په اړه د ولایتي چارواکو سره خبرې کړې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یان کوبش د کندوز له والي او نورو چارواکو سره له خبرو وروسته یو خبري کانفرنس خبرې وکړي او ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې وروسته له هغې ملګرو ملتونو په کندوز ولایت کې خپل دفتر وتاړه چې لاریون کوونکو پرې برید وکړ. د بلخ چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره یې په دغه ولایت کې د محلي پولیسو تشکیل جوړ کړ. د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تشکیل کې 300 پولیس شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه شمیر محلي پولیس د کورنۍ چارو وزارت لخوا په مجهز وسلو سمبال شوی او دغه ولایت ته معرفي شوی دي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن پرون د هیواد ته تللی و. دا په تیرو 2 ورځو کې دوهم وار دی چې جنرال آلن پاکستان ته ځي. جنرال جان آلن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له قومندان جنرال اشفاق کیانی او د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کار سره کتلی دي. رپورټونه وایي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون مونټر هم په دې لیدنو کې وو. د دې خبرو په اړه سملاسي نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د ایران حکومت نن د دریو ورځنیو پوځي تمرینونو د پیل اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د غربي هیوادونو فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. ایراني چارواکو نن وویل چې په دې پوځي تمرینونو کې به له ځمکې څخه ځمکې ته مزایل وازمویل شي چې ځینې ډولونه یې حتی د اسرائیل خاوره په نقشه کولای سي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویلي چې دا تمرینونه به څرګنده کړي چې ایران د بل هر هیواد د دښمنانه اقدام شدید ځواب ویلی سي. د سوریه د رژیم لشتلجه 250 غړي د ملګرو د رژیم د مخالفینو لشتلج 250 غړي د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د سیاسي انتقال پر پلان د خبرو لپاره نن په قاهره کې سره ګوري. دغه پلان د امریکا د متحدو ایالاتو او روسیې ملاتړ هم لري. ویل کېږي چې نن د قاهرې خبرو ته د فرانسې، تونس او ترکیه استازي هم وربلل سوي دي. دا دوه ورځنی کنفرانس د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیګ په ملاتړ جوړیږي. د آزادې سوریې پوځ په نوم ډلې چې وسلوالې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. د اروپایي کمیسیون د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزي بانک مسؤلین به نن د قبرص د بانکي سیستم د څیړلو لپاره سره وګوري. دغه چارواکي نن به نن د قبرص د مالي سیستم د ژغورنې لپاره د یو پلان پر شرایطو هم خبرې وکړي. قبرص د اویروزون پنځم غړی هیواد دی چې تېره اونۍ د اروپایي هیوادونو او د پیسو د نړیوال صندوق څخه د خپل مالي سیستم د ژغورنې لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. د قبرص چارواکو ویلي دي چې د ګاونډي یونان د اقتصادي وضعیت څرنګوالی د دوی پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې قبرص پرون د اروپایي اتحادیې دورې مشري واخیسته چې د شپږو میاشتو لپاره ده. په مکسیکو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج څرګندوي چې د پیارای ګوند کاندید د رایو 80% ګټلی او د ټاکنو ګټونکی دی. دا په مکسیکو کې د پیارای ګوند لپاره لاره پرانیزي چې د 12 کلونو وروسته یو ار بیا قدرت ته ورسیږي. د دغه ګوند کاندید انریک پینا نیتو پرون د ابتدایي نتایجو تر څرګندېدو وروسته وویل چې د مکسیکو د ټولو خلکو لپاره به خدمت کوي. د وایزه مسولیت چې مکسیکو ته سپارلې په احساساتو پټینګ ازم او په بشپړ مسولیت منم. په تیرو دریو میاشتو کې هر ورځ سیاستوالو او کاندیدانو خبرې کولې. خونن د مکسیکو خلکو خپل خبره وکړه. دوی په ډیر وضاحت خپل خبره وکړه او دوی و تغییر لپاره رائے ورکړه. په مکسیکو کې له 2006 کال راهیسې له 15,000 کسان د مخدرو موادو د قاچاق په ارتباط په لانجو کې وژل سوي دي. دغه مسأله د اوسني جمهور رئیس چې د لرې کېدو په حال کې دی د محبوبیت د کمیدو سبب وه. د دغه هیواد د 112 میلیونه اوسیدونکو لږ تر لږه 80% په فقر کې ژوند کوي. او د سومالیا او کینیا پوځي چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونو د مرستې رسولو د یوې ادارې 4 کارکوونکي چې په سومالیا کې تښتول سوي وو خوشې کړل. د ناروې د کډوالو د شورا NRC 4 کارکوونکي تیرونی په کینیا کې د اپ په نوم د کډوالو یو کمپ ته له نږدې سیمې تښتول سوي وو. په دغو 4 کسانو کې یو پاکستانی وو او پاتې نور د کاناډا، فلیپین او ویو. په حمله کې د دوی کینیايي موټر چلوونکي وژل سوی دی. وسلوالو کسانو تیر کال هم په کینیا کې د کډوالو د همدې کمپ له ساحې د بسرحد ډاکټرانو د موسسه دوه هسپانوي ډاکټران تښتولي وو. دغه هسپانوي ډاکټران لا هم په سومالیا کې د تښتونکو په برمته کې دي. دا خبرونه
دا ازادي رادیو د شه هر اورس د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځني صفه 1289 هجرو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او دغه توغندي د پاکستان د پوز دی. په روزګان کې چې ټاکل شوی افغان ځواکونه ټول امنیتي چارې په غاړه واخلي څومره د دې ظرفیت شته؟ د روزګان چارواکي مو په دې اړه پوښتلي.
موږ اوس په ټول ولایت په ساته باندې قیر سړکونه نه لرو. زه پر دې باندې خبر کوم
د دې شپه حساب ان شاء الله موږ دې ته 100% آماده یو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د نوی پینټاګون په نوم په کابل کې ودانۍ جوړی. په کندوز کې کارمنګر په خټکو راګډې شوې ناروغي حیران کړي او په نورستان کې بیا تړلو خونځیو د ماشومانو د راتلونکو په اړه د ډیرو کورنیو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او دغه توغندي د پاکستان د پوز دی. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت به په دې اړه پټه خوله پاتې نشي او پر وخت به ورته ځواب وایي. د ملي امنیت چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت به په دې اړه باندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه مې درته ویلي، د راپورونو له مخې د افغانستان د دوه ورځنیو د دوه ختیځ ولایتونو کونړ او نورستان سرحدي سیمې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې په توغندیو ویشتل کیږي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي دي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند اوس په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه راکټونه چې د پاکستان لخوا د هیواد ختیځ ولایتونو ته غورځول کیږي د پاکستان د پوځ دي او له دوی سره یې په اړه اسناد موجود دي. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغو حملو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې ترهګري ډلې غشتل کړي. ښاغلی طاهری وویل چې دغه حملې د نړیوال اصول او قوانینو پر خلاف دي، نو ځکه پاکستان په دې اړه انکار کوي.
حملات سلسله از حملات قبلی است که آغاز شده و سال گذشته اسناد کافی و
دغه حمله د پخوانی حمله لړید چې پروسه کال پیل سی وي پورا اسناد او د هغراکټونو ټوټي چې راغورځول سی وي د پاکستان په پوز پر اړه درلوده. هغه وخت هم اسناد و او اوس همسته ولې دا روشانه دي چې دغه حمله تر هغه غریزی دي او د نړیوال قوانینو او اصول خلاف عمل دي. نو له دې عمله هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې دا ومني،
نه میخواي به اعتراف وکنه.
د راپور نو له مخې لته رو څو میاشتې راهیسه د پاکستان له خارج څخه د افغانستان د نورستان او کونړ بلایتونو بیل سرحدی ولسوالی پر اکټونه وشتل کیږي. د توغندې په دې حمله کې د سیمې لسکونه کسان وژل شوی او ژوبل دي او سلګونه کورنۍ د خپل سیمې پرېښول تاړي شوی. همدارنګه د دغو ولایتونو سلګونه کسان مظاهره وکړي او له افغان حکومت او ایساف څخه وغوښته چې د پاکستان د راکټي حمله مخنیوي وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له پاکستان سره په جاړه خبرې روانې دي او کبه هم د پاکستان حکومت دغه حمله بندي نه کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت ولیږي. د دې وزارت د ویان مرسل فرامر سمنه د شمه پر په کابل کې ول چې تم د پاکستان نوې صدر اعظم په نږدې وخت کې افغانستان ته سفر وکړي او افغان ولسمشر به دغه موضوع سره یاد کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خوان از یاسین که اصل وسنم جواری
اعتراف دی وای دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غوړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراعات کړي. موږ هله منیو چې د ستونزې په خاطر د دوړو خو ترمنځ هوار شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د جمهور ریاست له خوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنکړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
د سیاسي چارو افغان پوهان کله یوې خو دغه ډول حمله او لاسوهنه د مخنیوي مناسبه لار امنیت شورا ته شکایت لیږل بولی، بل خو د افغان حکومت پر تیر لسکلونو هغه پالیسي انتقاد کوي چې لګاوندې هیوادونو سره یې لرلې. دوی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د بهرنیو په ځنګړي ډول د ګاونډي هیوادونو د هر ډول لاسوهنه پر وړاندې جدي لارې خپلې کړي. خو د پاکستان حکومت په خوا ویلي چې دغه راکټي حمله د دوی د پوځ لخوا نه بلکې په سرحدونو کې د ترهګرو ډلو لخوا کیږي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کونړ او نورستان باندې د توغندي حمله په پاکستان کې پلانیږي او دغه توغندي د پاکستان د پوز دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دغه هیواد امنیتی ادارو ته دند سپارلې ده چې قانون او په تیر بیا د لوګر ولایت د مسیاینک کانته د ورپی خو امنیتی غوښونو مخنیوي وکړي. د شورا د یک شنبه پورس په خپل غونډه کې چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ جوړه شوې و د لوګر د مسیاینک د کان په اړه د قانونو د وزیر اندیښنې واوریدلې او د مسلې جدي وبلله. تر دې کې د قانون وزارت د افغانستان په شمال کې د جنرال دوستم لخوا د رامنځته شو خندونو په اړه هم شکایت کړی و.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
تاکل شوې ده چې د اوروزګان د امنیت ټولې چارې په راتلونکو څو میاشتو کې د ایساف ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په دې برخه کې په اوروزګان کې د افغان ځواکونو د وړتیا او د غرض د دې ولایت پر ځینو ستونزو د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د دې ولایت د والی حاجی امیر محمد اخونزاده او د امنیت قمندان جنرال متی الله خان سره په یو لنډ بحث کې خبرې کړې دي. په پیل کې د اوروزګان والی د اوروزګان لپاره د خپلو نوو پلانونو په اړه غږیږي.
بیا رغونه نسی کېدلی، تعلیم و تربیه پرمخ نه تلی، سیاحت پرمخ نه تلی. اول سکتور مې د امنیت دی، دوهم سکتور مې د بیا رغونې دی چې څنګه کولای شي چې د اوروزګان په ولایت کې د خلکو لپاره د شت سړکونو زمينه مساعده. په لهدا موږ اوس په ټولو ولایت په سطح باندې قیر سړکونه نه لرو، حتی د مرکز سره مو لاره بنده ده چې قندهار دی، حتی د ترنکور څخه تر ولسوالۍ پورې قیر سړکونه نه لرو. زه پر دې باندې خپل په دوم سکتور کې کار کوم چې څنګه کولای شم چې د دوی لپاره یو اساس سړکونه قیر سړکونه چې په امنیتي لحاظ په اجتماعي لحاظ په مدني لحاظ په اقتصادي لحاظ په سړکونو کې زموږ ولایت پرمختګ کولای شي. درېیم سکتور مې د زیربنایي بندونه دی چې وکولای شم چې د روزګان په ولایت کې اوس یو د اوبو بند موږ نه لرو چې یو غړپ په پښکې ودرېږي. څنګه کولای شم چې د روزګان په ولایت کې اساسي بندونه جوړ شي چې هم د زراعت په بخش کې کار ځینې واخیستل شي هم د برق په بخش کې. په لحاظ موږ په ولایت کې په نورو ولایتونو کې په یو نیمه یا تر درو څلور افغانیو پورې برق یو کلوواټ دی. د روزګان په ولایت کې په شپېته افغانۍ هغه بیا نو څونه ضعیف بند برق دی چې خپله د تعمیر یعنی خپله د اتاق چت هم نه معلومیږي دونه ضعیف دی. اما شپېته افغانۍ پر اخیستل کېږي. زه څنګه کولای شم چې یو اساسي زیربنایي بندونه په روزګان په ولایت کې جوړ کړم؟
اوس دا د ستاسو د دندې څخه څو میاشتې پوره کېږي، دغه کارونو ته څونه رسېدګي سوې؟
ډېره رسېدګي سوې. اول مې یو ویش کیلومتر سړک قیر سړک په ښار کې د ابتدا مو کړې ده، شروع مو کړې ده، اوس عملا شروع دی. هغه نقشه چې شي داود خان د وخت سوال مستر پلان ما د روزګان رو ترینکوټ په ولایت کې پیل کړ، شروع مې کړ، لار مې ورته هواره کړل. هغه لار په اورېدلو سره چې سراینو پښکو نه لیدل، دکانونو پښکو نه لیدل، د ټولو مشرانو، قومي مشرانو، ولسونو په ملاتړ مې دا کار وکړ. اوس یو ویش کیلومتر قیر سړک په ښار کې عملا شروع شوی د دراوت څخه تر ترینکوټ سړک پورې. دا سړک په قیر په اول نمبر سړک باندې، په اول نمبر سړک باندې منظوري اخیستې ده. زه خدای ته امید لرم چې په راتلونکي میاشت کې به کار شروع شي.
اوس براسو کمانډان صاحب متولا خان تاسو ته ویل کیږي چې لا هم په روزګان کې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
یولس میاشتې کېږي چې ما د روزګان په ولایت کې د مونانی امنیې دنده په غاړه اخیستې ده، خو تقریبا تر دې دمه پورې موږ د قومندانۍ په سیستم کې ډېر کار کړی دی چې تقریبا زموږ د قومندانۍ نیم تشکیل ورکو چې د هغو ماشینو وبدلې شخص کېدې هغه جوبو ته لوېدلې. انشاءالله موږ په دې وستوانېدلې چې هغه زموږ د ولایت هر څه تشکیل چې و هغه موږ ټول راژوندی کړی دی. د روزګان د ولایت کریا په کریا، کلی په کلی موږ د پولیسو پوستې پکښې اچولي دي. هلته مو معرب ته باسازۍ ده، نورو ولسي عام وګړو ته دا زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل ژوند پوه سي او معرب جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي. نو بل په ولسوالۍ کې هم انشاءالله موږ تر ډېره حده پورې کار کړی دی. څه نا څه منطقې چې په ولسوالۍ کې دښمن تر تعدیداتو لاندې دي هغه موږ د کم تشکیل څخه دی. یو خو مو د سړکانو مشکل دی چې سړکانو خامه دي او ټولې لارې خلاصې دي در ولسوالۍ پورې. په شپه او په ورځ موږ امنیتي ځواکونه تلای تګ راتګ کولی شي. مرګن مشکل مو د خامه سړکانو دی.
هغه کمی سیمې دي چې لا هم د طالبان په واک کې؟
خدای سیمه نشته، یو کلی به په ولسوالۍ کې
منظم ولسوالۍ نشته.
داسې ولسوالۍ نشته چې اوس ګر ولسوالۍ د دښمن په لاس کې ده. په هر ولسوالۍ کې په سل کې اتیا فیصده زموږ په لاس کې دی، شل فیصده که د دښمن تر تعدیداتو لاندې.
روزګان هغه ولایت چې د واک د لیش په درېمه پروسه کې شاملېږي چې دغه ولایت ټولې چارې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. تاسو د امنیت د یو مسؤل په توګه ویلی سئ چې څونه اماده یاست چې دغه چارې تاسو پر مخ یوسئ؟
موږ د روزګان په ولایت کې کومې ستونزې چې درلودې هغه موږ د لوړو چارواکو سره شریکې کړې دي. دغه د امنیت د لیش په حساب نو انشاءالله موږ دې ته سل په سل کې اماده یو.
ولی صاحب اوس به راسو تاسو ته د په دې وروستیو کې د عملیاتو قومانده افغان ځواکونو ته وسپارل شول، عملا د درو ولایتونو چې په هغه کې روزګان هم شامل دی. ستاسو په نظر افغان ځواکونه یا په خاص ډول په روزګان کې ستاسو امنیتي ځواکونه څونه چمتو دي چې دغه پروسه په ښه ډول پر مخ یوسي؟
زما هغه څلورم سکتور دی راڅخه پیل شو، هغه د تعلیم او د سیاحت په بخش کې و چې موږ پر دا درو شیانو باندې کار وکړو. موږ تعلیم او تربیه ډېر راته په کم کیفیت کې ده، په ټیټ حالت کې ده، فرغي مو ډیر کار کړی کولای شي چې تعلیم تربیه ډیر پر مخ بوزو. ستاسو پښتنې په جواب کې باید وایم چې موږ هغه مشکلات چې موږ سره و یا موږ په تشکیلاتو یا موږ په تجهیزاتو کې هغه موږ لوړ خپل مقامات ته رسولې دي. دا یو افغاني پروسه ده که موږ ته هغه رانه کې موږ افغاني پروسه ده. موږ خپل پر ځان باندې منو ورته آمده یو. په لحاظ تر جمهور رئیس، تر کابینې، تر وزارت داخلې، تر دفاع وزارت پورې موږ خپل مشکل رسولی دی. موږ د خپل مشکل باندې دقت مو رسولې راغلي دي پر هغه باندې تاکید کو چې موږ مشکلات را حل کړي موږ انتقال پروسې ته آماده یو.
یو موضوع الته د خلکو همهنګي له دولت سره ده، پر روزګان کې خلک څونه د دولت سره همکار دي؟
د روزګان په ولایت کې پر ټول ولسوالۍ کې موږ منظم شورا لرو، د ولایت په سطح منظم شورا لرو، بیا د ولسوالۍ په سطح غټه شورا په ولایت کې لرو، د ټول قومونو علما او مشرانو مندني ټولونو د خوندو خاص ملاتړ موږ ځان سره لرو. په قومي لحاظ هیڅ مشکل الحمدلله نه لرو، ټول را سره دي، خو په نظامي او په تشکیلي لحاظ باندې مشکل لرو.
کمانډان صاحب، یو ورستی پښتنه ده، زیاتره مال د کندهار روزګان لوی لارې د ځینو امنیتي پیښو شاهد وي، دغه لارې د امنیت ساتلو لپاره مکم ګامونه اخیستي؟
د کندهار او ترین کوټ ترمنځ لاره چې د هغه تقریبا شپږ کاله کېږي چې موږ تر کندهاره پورې د روزګان پولیسو ساتي، خو یو وخت ځینې پیښې رامابسنه کېږي، هغه د دشمن او د دولت تر مابین، خو ملکي خلکو ته کم خطرات نسته او دولتي خلک هم شپه ورځ کولی سي یو پولیس تر کندهاره او ترین کوټ پورې رابطه آماده کړي.
د اورزګان د والی او امنی قومندان خبرې موله ازادي رادیو اوریدي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې.
متحده ایالات د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د لسکونو میلیونو ډالرو په لګښت یوه ودانۍ چې نوې پنټاګون نوم ورته ورکړی شوی دی د جوړولو پلان لري. خو د امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د دفاع وزیر په دې پلان شوی ودانۍ کې خپل دفتر په شمول په ځینو برخو کې د بدلون غوښتنه کوي چې امریکایي منلو ته چمتو نه ده. د غرض متحده ایالاتو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي اردو لپاره د تاسیساتو د جوړولو پلان هم ترتیب کړی دی. رضوان مراد په دې اړه باندې معلومات راټول کړي.
د امریکا پوزوی د 29 میلیونو ډالرو په مصرف د افغانستان د دفاع د وزارت لپاره نوې ودانۍ به 15 پوړه ولري او زیرزمینی به په نوې پوزي ټکنالوژي سمبال د قومندې مرکز وي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا په پلان شوې ودانۍ کې د ځینو بدلونونو په اړه د افغانستان د دفاع د وزیر غوښتنې د امریکا پوزي مقاماتو لخوا په نصر ځواب شوې دي. جنرال عبدالرحیم وردک غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت په نوې ودانۍ کې باید د دفتر له پلان شوې اندازې څخه پراخ وي او د غرض باید د دفتر د وزارت له نور پرسونل څخه په یو څه واټن کې موقعیت ولري. خو د واشنگتن پوسټ په وینا د امریکا پوز د خاغلی وردک دا غوښتنه په دې ویلو سره رد کړې چې دا بدلونونه به سلګونه زره اضافي لګښت ولري او د غرض دوی غواړي د ودانۍ لپاره جوړ شوې نقشه پرته له کوم تغییر څخه عملي کړي. د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره د ناټو د قومندانۍ د انجینرۍ د څنګه مشر ډګروال اندریو باکوس واشنگتن پوسټ ویلي، موږ به دا پروژه په نقشه کې له بدلون پرته بشپړه کړو او افغان لوري ته به وسپارو. د نوموړي په وینا، که بیا هم افغان مقامات په ودانۍ کې تغییرات راولي نو له تسلیمې وروسته دې پخپله پکې راولي. واشنگتن پوسټ دغه راز خبر ورکړی چې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو په لړ کې واشنگتن د 450 میلیونو ډالرو په لګښت د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لپاره هم نوې ودانۍ جوړوي. متحده ایالات د افغان امنیتي ځواکونو د تاسیساتو په شمول د 1.5 ودانیو د جوړولو پلان جوړ کړی چې تر دې دمه 600 پروژې بشپړې شوې دي. د امریکا د پوسټ چارواکي د افغانستان د دفاع د وزیر د غوښتنو پر ډول سره وایي چې د دې پروژې په پاتې برخه د بیا غور او په هغه کې د بدلون لپاره وخت او فرصت نه لري. امریکایي قومندانان وایي جنرال وردک ورڅخه غوښتي چې د دې دفتر چې پلان شوی څه باندې 400 متر مربع وي باید دوه چنده مساحت ولري. د غرض د موړي غوښتي چې د زیرزمینی پراخوالی باید د 1200 متر مربع پر ځای 1300 متر مربع وي او هغه شخصا باید په مستقیمه او جلا توګه د ودانۍ لفټ ته لاره ولري. خو د امریکا پوزوای د خاغلی وردک د دې غوښتنو عملی کېدل به نور 4 میلیونو ډالرو ته اړتیا ولري چې دوی نشي کولای دا عملی کړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځنۍ صفه 2.89 میچو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم ازادي رادیو اوریدل شي، ازادي radio.com او یا هم ازادي radio.org په یاد ولرئ. په کندوز کې کاروانګر وایي په خټکیو یې یو داسې نباتي ناروغي راغلی ده چې د دوی په سلو کې اتیا فصلونه یې له منځه وړي دي. دوی وایي له دې امله ورته سخت مالی زیان اوښتی دی. په دې اړه نور حال له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په ریپورټ کې.
کندوز په شمال سیمو کې د خټکیو د تولید د درکه ځانګړی ځای او نوم لري او له دې امله چې دغه ولایت د نورو شمال ختیځو ولایتونو په پرتله ډیر تود دی نو یې د خټکو فصلونه هم تر ټولو د مخه پخیږي او حاصل یې بازار ته وړاندې کیږي. سکال د جوزا له 15 راهیسې نه یوازې د کندوز په ښار کې د خټکیو او هندوانو بازار ګرم شوی دی بلکې صادرات یې تر مرکزی سیمو یعنی کابل پورې هم رسیدلی دي. خو داسې بریښي چې سکال د کندوز د خټکیو بازار د تیرې نږدې یوې میاشتې په اوږدو کې د دې پر ځای چې مخ پر وده ولاړ شي ورو ورو د راټیټېدو په حال کې دي او پخوانی برم یې له منځه تللی دی. د کندوز د کرنې ریاست د نباتاتو د څارنې مدیر عبدالشکور وایي چې د دې یو لوی لامل داسې یوه ناروغي ده چې علاج یې لا تر اوسه پورې میندل شوی نه دی خو د خټکو فصلونه یې په سلو کې له 60 تر 80 پورې له منځه تللي دي. لکه چې وایي
کندوز ولایت خو د خټکیو باندې ډېر مشهور ده چې خټکی زیخت دی کندوز کې کرل کیږي او دا مخکې کلو کې په نامه د خټکی مچ یا مګس خربوزه په نامه یو چینجی و چې هغه ناروا په حالت کې خساره رسوله خو هغه د بزګرانو کولای شو چې هغه په مقابل کې یو اندازه طریقې مونږ پیدا کړې وي چې هغه ته راهنمایي کول او مجادلې کول د هغه په ضد یو اندازه خټکی اخیستل. خو منتها سکل په نامه د ریشې خوسا کېدل یو مرض د پوسیدګي ریشه په نامه چې دا یو غټ مشکل سکل پیدا شو د خټکیو ته چې د تقریبا 60-80% پورې د خټکیو مزرعې له منځه تللې دي او خساره ورته رسولې ده. سره د دې چې مونږ ډېر په انواعی مختلف خارچ کشان یا د فنجیسایډ په نامه چې یادیږي یدیو د استعمال طریقې مختلف دواګانې استعمال کړي هم په ریشې کې هم په پاڼو باندې هم په خاورو کې نو تجربوي په شکل د یقینو ته خو منتها مونږ د نتیجه ته سمه وانخیستله.
د وړاندې زیاته کړه چې امکان لري د دغه ناروغۍ اصلي لامل د سږني کال زیات ورخت او لندبل وي.
په سږکال یو د رطوبت ډېر زیات و بارندګي زیاته او ځمکه ټولې لمدې وي او دا قارچ عاملین د امراض اکثرا چې رطوبت ډېرې نمو ډېره کوي نو امکان لري چې دا خپل رطوبت یو عامل شوی د ډېر نمو لپاره او سږکال دا مرض زخت ډېر شو ډېره خساره ورسوله.
ویل کېږي چې د خټکو دغه ناروغي د کندوز په سطح تر ټولو زیاته د علي آباد او امام صاحب په ولسوالیو کې رامنځته شوې ده. د علي آباد ولسوالۍ څخه د کروندګرو د انکشافي شورا مشر محمد هایکل وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د خټکو د ناروغۍ له امله کروندګرو ته څه نا څه 100 میلیونه افغانۍ ضرر رسېدلی دی. لکه چې وایي
دغه یو 6 کال تقریبا په 100 میلیونه افغانۍ باندې ضرر رسېدلی دی. په 100 میلیونه افغانۍ ضرر رسېدلی دی قانونو ته او دا یو داسې مرض دی چې د دې جلوګیری ریاست یا وزارت زراعت هم ونه کولای سو او ټول خلک د تشویش سره ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي.
د وړاندې د داسې یو کاروندګر قصه را واخیسته چې ویل کیږي د خپل خټکو د فصلونو د ضرر له امله سخته کړي او مړ شوی دی. لکه چې وایي
تر کومه حد پرې چې معلومات لرم د کندوز په ولایت کې یو دیقان کار قلبي حمله ور باندې راغله هغه مسلمان د منځه ولاړی صرف حامل دغه و چې ډیر ضرر ور ورسېدی.
د کندوز د کرنې رئیس عبدالعزیز یماق د دې پښتنې په ځواب کې چې د خټکو د فصلونو تاواني شوی او کروندګرو ته د مرستې لپاره څه بندوبست لري کنه داسې وویل
د مورد کومک به هم چې د حاقین مو از مرکز هدایت میگیریم در راه اگر در صورتی که مرکز به ما هدایت بتن که شما خساره ای که بزارین از درکی
دیده غسی کروندگر و سر د مرستو پاره موږ له مرکز څخه لارښوونه اخلو که چیر موږ ته لارښوونه وشي چې د تاواني شوی بزګرانو خساره معلومه شي موږ به ډیر ژر دا اقدام وکړو او اندازه به مسول مقاماتو ته وړاندې کړو خو تر اوسه پورې په دې اړه څه تصمیم نشته. هیرده نشي چې دا د خټکو د تولید په تاریخ کې لومړی لویه ناروغي ده چې د کندوز د خټکو په کروندو کې لګېدلې ده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شاهد له وردګو سخلی کی د ازادي رادیو له اداري څخه هیله لرم چې د وردګو لپاره خبريال وټاکي. ازادي رادیو له وردګو څخه هر کله خبرونه راټولوي، خو بیا به هم تاسو د پیغام ورسو. رحمت الله له لغمان لیکي چې افغانستان کورنیو چارو وزارت کوم خبرداري ورکړې ده یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کوم شکایت چې وړاندې کوي، دا په افغانستان کې په خاص کر کونړ باندې راکټي حمله بندې کړې شي. د لیکلي متل دی چې وای څوک چې په تمه د سپرو شي هغه پاتې په میرو شي. په پکتیا کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه باندې مفصل راپور لرو. د کورنی پلان یا د ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه هم یو راپور درته لرو، خو اوس ساعته ګورم د 2:30 بجې دی. فرشته جلالزی سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز راوړي.
د ملي امنیت ریاست وای په تیره یو اونۍ کې وطنني ولې چې د کابل په 5 مهمو سیمو کې د حملو پلان درلود. د دغې ادارې ویان نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې دغه کسان د حقاني شبکې غړي دي او اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي نن په کندوز کې له چارواکو سره وکتل او هلته یې د ملګرو ملتونو د دفتر د بیا پرانستلو په اړه د ولایتي مسؤلینو سره خبرې وکړې. په پکتیکا کې امنیتي مسولین وايي کچیر د پاکستان له خاورې د توغندوی وشتل دوام وکړي نو د ولایت د سرحدي ولسوالۍ ډېری کورنۍ به کړه کوله ته ارسي. د بلخ چارواکي وايي د اول وار لپاره په دې ولایت کې د محلي پولیسو تشکیل رامنځته کړ. پاکستانی مطبوعات وايي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن پرون دغه هیواد ته تللی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار او د دغه هیواد د پوځ له قومندان جنرال اشفاق کیانی سره کتل دي. د ایران حکومت نن د دروي ورځو پوځي تمرینونو د پایل اعلان وکړ. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه ویلي چې دغه تمرینونه به څرګنده کړي چې ایران د بل هر هیواد لخوا د دشمنانه اقدام شدید ځواب ویلی سي. د سوریه د رژیم لشتلجه 200 د رژیم د مخالفینو لشتلجه 250 غړي نن د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د سیاسي انتقال پر پلان د خبرو لپاره په قاهره کې سره ګوري، خو د ازادي سوریه پاوز په نوم ډلې چې وسلواله د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم په ضد جنگیږي دغه غونډه تحریم کړې ده. د اروپای کمیسیون د پیسو د نړیوال صندوق او د اروپا د مرکزی بانک مسولین باندې د قبرس د بانکي سیستم د څیړلو لپاره سره وګوري. دوی به همدارس د قبرس د مالی سیستم د ژغورنې لپاره د یو پلان په شرایطو خبري وکړي. او د سومالی او کینیا پوځي چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونو د مرستې رسولو د یو ادارې څلور کارکونکو چې په سومالیا کې تشتول سي وو خوشی کړ. په دوی کې یو پاکستانی، نور کاناډایان، فلیپینیان او د ناروی دي.
د کورنی پلان یا د ماشومانو ترمنځ د وقفې په اړه درته راپور لرو، خو تر هغې د مخبره شو په پکتیا ولایت کې ښځو سره د تاوتریخوالي مسلې ته. په پکتیا ولایت کې د بشر حقونو او د ښځو د شورا مسولان وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې علت څه دی او مسولینو په دې اړه باندې څه کړي دي، د ازادي راډیو خبریال داود تپان ورباندې راپور لري.
په دې ورسته کې د پکتیا ولایت په لرو پرتو ولسوالیو مرکز ګردیز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو خبر رسمي سرچینې کوي او په ډاګه کوي چې په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې له بل هر وخت څخه زیاتې شوي. دوی د دې پیښو د زیاتېدو یوازینی لامل دا په ګوته کوي چې دولتي امنیتي ادارې مجرم کسان یا نیسي نه او یا یې هم که ونیسي بیرته یې د فشارونو په وجه خوشي کوي. د پکتیا ولایت د ښځو د شورا مشر ماهر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د 1990 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیخو د زیاتېدو یوازینی لامل دا دی چې دولت د دا ډول پیخو د رقمولو په برخه کې جدي ګامونه نه دی اخیستي. دا وایي
دا حقیقت لري چې سکل یا په دې دوه کالو کې پیخې ډېرې زیاتې شوې دي او اکثرا ښځې چې وژل شوې دي د کورنیو لخوانه او هم ډېرې ښځې دي چې خپله دوی ځانونه وژلې دي. دا هم البته له ډېر تاوتریخوالي د کچې زیاتېدل ښکاره کوي چې یعنی دوی دومره پتنګ شوې دي چې دوی خپل ځانونه وژلې دي. او هیڅ وخت تېرو کالو کې د مانا پیادېږي چې داسې یو ارقام په پکتیا کې موجود و. یعنی مونږ اوریدل چې په هرات کې دا ارقام شته مونږ به تعجب کوو او دا دوه کاله چې دلته اورو چې دا پیښې ډېرې شوې دي نو شخصا زه ډېره متاثره یم فکر کوم چې یا به داسې وو دا چې مونږ اوس خبرېږو یا بعضې دفترونه چې مربوط د هغې کېږي حقوق بشر خبرېږي او دا احصایه نه ارقام نه پکتیاوال خبرېږي دا ممکن په دې معنا وي چې اوس لاسرسی د دوی زیات شو فرزند کوی شي حقوق بشر ته مراجعه وکړي یا هم د ښځو شوراګانو ته مراجعه وکړي چې مونږ خبر شو او یا هم واقعا زیات شوی بی کوم ارقامونه چې زه خبره یم چې وایي چې نویشت ښځې په دې سه کال کې په جانوزنو پیښو کې دي او هم پنځه ویشت هم په دا چې کورنیو له خوا نه وژل شوي دي او دا البته ډېر یو جګ ارقام ده په پکتیا ولایت کې تاوتریخوالی د ښځو په هکله باندې په پکتیا کې په دې دغه هم ډېر جګ ده چې پکتیا ولایت کې نه تنها د ښځو د نارینه او د سواد سویه ډېره ټیټه ده کنه تعلیم نشته دلته مونږ اکثرا که وایي چې په څو فیصده یعنی ډېر کم فیصد مونږ په کورنیو کې تعلیم یافته نارینه لرو اکمو کورنوی کې چې مونږ لیدلې دي او مونږ په د شوراګانې ګرځیدلې یو پیګو چې کوم کورنۍ کې چې نارینه دی هغه باسواد دي هغه کې تاریخوال کچه ډېر کم ده هر څوک او چې بند کیږي مګر خبرېږي چې برته هغه خلاصيږي په چکمنوي کې پروسه کال دغه سه واقعي و چې یو نفر خپل خزه وژله په مغه چکمنوي قومندانۍ کې درې ورځې بندي او بل ورځ ما خپل قومندان سره زوغه کېدم چې فامیل د مونږ شورا ته مراجعه کړي و مالدان فر خو د خزه واقعا ډېر بیګونه چې هغې ښځې هم لملاره چې د خپل میړه له خوا نه وژل شوی وه دا نفر ته باید تاسو جزا ورکړي ویلې باور وکړه چې درې ورځې کېږي چې دا سړی ما سره ده له سلو نه به تلیفونونه زیات راغلي دي له وزیرانو نه نیولې له پارلمان نه نیولې له جنرالانو نه نیولې تلیفونونه کېږي چې تا هغوی خپله ویل ده چې یو لار ورته وسنجوي چې دا وځي نو دغه واقعت چې مونږ اورو ډېر متاثر کېږو داسې فکر کوو چې نو هېڅ امکان نه لري وخت چې قانون نشته قانون نه تطبیقي قانون له هغه مقاماتو له خوا نه نقص کېږي نو پس څنګه مونږ کوی شو په پکتیا ولایت کې یا نورو ولایت د افغانستان کې خپل حقوق غواړو
په 1990 کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوی او په کشمیره لسګونو څخه وختیده ځینې خزې وژل شوی ځینې د کورنۍ مشکلات پر اساس مسموم کونکي شیان خوړلي او ځینې نور په ځان وژنې لاس پورې کړل په پکتیا کې د بشر حقوقو د خزو د چارې مسولې جمیلې سبزی راته وویل
نویم کال کې مونږ تقریبا 15 په دې قتل دلوده 15 خزې وژل شوې دي خصوصي په دې ډېر کمې وي تقریبا یو یا دوه پیخه وی او د مسموم کمون کې پیخه یعنی کچه ډیره زیاته و نسبته تیر کال نه تقریبا 13 پیخه موږ ثبت کړی دي ولی دا قضیه شکل تغییر ورکړی دا چې د خپل خودکشي کړي د خپل ځان زندې کړي دي حال دا چې بعدن د قضایا چې مثلا قومندانۍ ته قومندانۍ بررسی کړي دي او سرانوالي بررسی کړي دي دا ټول د نور د مثلا د خزو په واسطه وژل شوی دي د نارینه په واسطه دی وژل شوی دي چې اکثرا عاملین د سدسګر شي دې دا تیر کال دغه قتلونه چې مثلا صورت نیولې دي
د بشر حقوقو مسولین او د خزو د شوراګانو غړي وای چې دا خې د دې پېکو یوازې یو برخه وي ځکه چې په ډیرو وختونو کې دوی نشي کولای په ولسوالیو کې د نام نه یو لامل وګرځي او د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېکې ثبت کړي دوی وای چې خې ډېر داسې پېکې وي چې له دوی څخه پټې پاتې شوی او په دې نوي بریالي شوی چې له پېکو څخه په خپل وخت خبرې شي یو ځل بیا جميله
چې مونږ په کال 1990 کې مونږ جمع کړی دي ټول تقریبا 1900 پیخی دی پدی پیخو که مثلا اقدام با خودکشی دا قتل دا بل ازدواج اجباری دا سقط جنین دا لاتکوب دا ممانعت از فعالیت های اجتماعی دا اخراج دا کور ندا فرار دا عدم پرداخت نفقه دا واضح خبر دا چه امنیتی ستونزی مشتا دی مثلا امنیت نشتا دا چه منگا لره ولسوالوی تا تلای نشو لره کلیو تا منگا تلای نشو امکان لری چه آلتا دا قضایا موجود وی ولی منگا نشو که ولی چې هغه لری پراتو سیمو ته لاړ شو شاید د دې قضایا چې مونږ ثبت کړی دي تقریبا ما وویل چې 1900 پیښې مونږ ثبت کړی دي اما دا یو شمع ده فکر کوم یو برخه ده ولی اکثرا فکر کوم چې داسې قضایا به پیښ شوي چې هغه به مونږ ثبت کړی نه
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو خبره په دې ولایت کې د بشر حقوقو سرپرست رئیس شفیق الله نیازی منی او وایي چې په 1990 کال کې د دوی د ټول ثبت کړل شوی پیښو شمیره تر 500 پورې رسیږي چې په دې پیښو کې د ځان وژنې ځان سوځونې قتل د جنین سخت په زور د نجونو ودول او ځینې نورې پیښې دي چې دا د په خبره تر بل هر وخت زیاتې دي
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په تیر کال کې په ټول کال کې 1900 پیښې مونږ لرلې چې د تیر کال په پرتله باندې جیګ یا لوړ امارې لرل، او په سږ کال دغه دوو میاشتو کې چې تر پرون تاریخه پورې شپږ پنځوس پیښې مونږ سره سب. تیر کال په دیارلس سوه نویم کال کې قدرته ووایم خودسوزي یا زه ځان سوځول سالور پیښې وې چې په سالورو کې درې صحتیابه شوې دي، بیرته شفا حاصل کړی ده او یو پاک رسیدلی ده. اقدام کول په ځان وژنې باندې یا اقدام به خودکشي ده په واسطه د موادو، سمی موادو، مختلفو موادو، چې دا اتلس پیښې وې په تیر کال کې. همداشان سایر مواد یا نور مواردو کې وو پیښې وې. قتل ناموسي پنځلس پیښې وې په مجموع کې، دغه که مونږ جمع کړو تقریبا پنځوس کسه یا پنځوس پیخې د قتل راځي، د قتل او د خودسوزي او د ځان وژنې، چې دا په دې کې اوولس پنځلس پیخې مطلق قتل دي.
ډېر وخت په پکتیا کې له دا ډول پیښو څخه وروسته د امنیتي ادارو مسؤلین دا خبره کوي چې د دې پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي او ډېر ژر به عاملینو ته قانوني جزا ورکړي، خو هېڅکله هم د امنیتي ادارو مسؤلین نه غواړي چې د دې پیښو د څرنګوالي په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د جوزجان ولایت څخه راپور لرو چې په دنجونو په خوندزي کې مسموم شوي، مسموم کوونکي مواد چول شوي دي، او راپورونه وایي چې په سلګونه زده کوونکي مسموم دي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې له جوزجان ولایت څخه مفصل راپور لرو. د افغانستان په ډیرو سیمو کې چې هلته خوندزي یا مکتبونه خلاص دي، نو دغه د مسموم کېدو او د ماشومانو د امنیت ستونزه لویه اندېښنه ده، او په ځینو نورو سیمو کې له مودو راهیسی خوندزی تړلی پاتې دی. په دې لړ کې د نورستان ولایت د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو دوه کالو څخه په سیمه کې خوندزی تړل شوی او څوک یې د بیرته پرانیستلو لپاره هیڅ هم نه کوي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ګڼو هغو سیمو کې خوندزی بیرته پرانیستي چې مخکې له دې د بیلابیلو عواملو له کبله تړل شوي وو. روحلان وری او په دې اړه نور معلومات.
برګی مټال د نورستان ولایت په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې ډیری وختونه یادې ولسوالۍ ته تللې لارې د نورستان په کامدیش کې کله د سړک د خرابوالي، واورو او کله هم د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي وي. د برګی مټال اوسیدونکي د خوراکي او نورو اړینو شیانو د کموالي ترڅنګ له تیر یو کال څخه د پوهنې په بهیر کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له امله خونځي سوځېدلي او اوس زده کوونکي د جګړې له ویرې نشي کولی چې خونځي ته لاړ شي.
زه فضل الله د ولسوالۍ برګی مټال اوسیدونکی یم. جنکو مکتب هم نشته، نور کسانو دا ورکول دی، خلک دی بس استادان شل کسان استاد یو لس نفر شاګرد دی، هغه هم گزاره پاتې دی خو نور ټول دا طالبان سوځولی دی.
د هلکانو له سوه مکتبونو هغه اوس فعال دي که بند شوي دي؟
نه، هغه اوس فعال نه دی، اوس بیخي سوځولی دی، بیخي پاتې نه دی، یو کوټه هم نشته، اوس مکتب نشته، اوس بیخي داسې حالت کې و چې لکه بس نه تک شته نه را تک شته.
مکتبونه ټول تړل شوي دی، هېڅ مکتب تروسه پورې هغه نشته. ولسوالۍ پورته څو کلي دی هغه به فعال دي، نور مرکز کې نسوانو لیسه دی او ذکورو لیسه ده، هغه بند دي تروسه پورې، تقریبا یو کال شو. طالبان خود بند کرده باب
زمان هم عبدال شکر ده ده برگی مطال کلی و سدنگی جنکه مختب هم کمال سوزاولی ده.
پا ولسی جرگه که ده نورستان استازی مولیی احمد الله مواهد هم از آده رادیو تا ول چه ده برگی مطال پا گردون ده نورستان اکثر خونزی نمایشی بنه لری. پا حکمتی کاغذونو که خونزیشتا خو که سریخ پلسی میتلال شی حل تا بیا نه خونزیشتا او نه هم زدکون کی.
زیادتر نورستان که فقط مکتبون برای نام تش پنامه مکتبونه دی، اگه سه چی باید شاگرد روزول شی، درس ورته ورکر شی، شاگرد سر کوشش شی، هغه ډیر کم دی. یو تعداد مکتبونه صرف تش په نامه دی چې لاړ شي پنځه شاګردان هم نه وي. خدا د ټول هغه چارواکو ظروف دی چې وخت سره نظارت نه کیږي، کنټرولېږي نه، مکتبونه هم شړ دي، شاګردان هم توجه کم دی.
د نورستان د پوهنې رئیس ډاکټر حسین په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په برګي مټال کې ګڼ ښوونځي فعال دي، خو یو شمیر داسې ښوونځي شته چې کله ناکله د وسلوالو طالبانو د بریدونو له ویرې زده کوونکي ښوونځي ته نشي تللی. او په رښتیا هم چې د تیر کال په جګړو کې د نجونو د لیسې ودانۍ سوځېدلې ده. طالبانو درې کاله وړاندې په کونړ او نورستان کې اعلان وکړ چې دوی ښوونکو، زده کوونکو او د عامې روغتیا مامورینو او ډاکټرانو سره غرض نه لري، چې تر ډېره حده یې دغه ژمنه عملي کړې هم ده. د برګي مټال اوسېدونکي په داسې حال کې د ښوونځیو له بندېدو او د تعلیم په برخه کې د شته ستونزو خبره کوي چې په افغانستان کې د سور کودتا څخه وړاندې په برګي مټال کې د نجونو او هلکانو لیسې موجودې وي او په تیرو کلونو کې یې فارغان هم ورکړي دي، خو اوس خلک وایي چې له تیر یو کال څخه دغلته د پوهنې بهیر له ډېرو خنډونو سره مخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
امن نظم دی اول لیوا د سلورم کانډا کې خپل ثابت زمونږ مشکلات د ماش په باره کې دا درې میاشت د زمونږ ماش نه والا کیږي. هر مقام هر محترم مقام چې زمونږ ماش بند کړی زمونږ ماش کې خان ګرځېدلې بنګ ته نه هیله کو چې زرته زره زمونږ ماش حواله کی او زمونږ د مشکلات حل کی. مونږ د وزارت داخلي نه هیله کو چې زمونږ ماش نه حواله کی. مونږ ډېر مشکلات لرو لکورونو مونږ ته زنګ راځي چې د پیسې راولې مونږ سره یو روپۍ نشته چې تاسو کورونو سره تماسو نیسو. مونږ دلته دا دویمه میاشت کې چې دلته د تګاولو څه کاپیسا ولایت تګاولو سالۍ کې په وظیفه کې راځي تاسو خپله د تګاولو سالۍ حال وګورئ چې دلته طالبان څومره پیشرفت کړی، دلته امنیت څومره خراب ده، مونږ په څومره سختو شرایطو کې وظیفه اجرا کوو. د ازادۍ راډیو نه احترامانه هیله کوو چې زمونږ مشکلات مقاماتو ته ورسوي، وزیر صاحب د داخلي سره شریک کړي.
چې په کورنۍ کې یو ماشوم دنیا ته سترګې وغړوي، نو د دوهم ماشوم لپاره باید کله تیاری ونیول شي؟ دا پوښتنه ډېرې ښځې او نارینه مطرح کوي، خو له ځینو سره دا ویره ده چې د ماشومانو ترمنځ وقفه ناسم کار دی او وایي چې ممکن ګناهکار وبلل شي. خو د اسلامي چارو کارپوه مولانا مصطفی فدایی وایي که د ماشومانو ژر دنیا ته راتګ د مور پر روغتیا ناوړه اغېزه وکړي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره هیڅ کومه معنې نشته.
اسلام په اصولو کې نکاح کول یا تولد او تناسل د پیغمبر د سنتو د جملې ځنه شمیرل کیږي او هم په هغه اساس د پیغمبر خبره ده چې وایي چې ان نکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. یعنی د نکاح کول د تولد او تناسل دی، لیکن هغه په دې شرط باندې چې په مسلمانانو کې دغه استعداد او هغه چې د مور د کورنۍ صحت او سلامت په پام کې ونیول شي. نو دا یو ښه خبره ده، یو معقوله خبره ده، یو اسلامي خبره ده چې پلار او مور په داسې شرایطو کې چې هغوی د دې باعث نه ګرځېږي چې مثلا هغه یعنی سخت جنین دی یا قتل کول دي، مخکې د هغې نه په اسلام کې دا روا ده چې په مهمو تدابیرو باندې سړی یعنی عمل وکړي او داسې وکړي چې د دوو ماشومانو د تولد ترمنځ کې وقفه وکړي تر څو وکولی شي سړی خپلو ماشومانو ته ورسیږي. او عمومي اصل د دین دا دی چې ال ضرورات و تبیح المحظورات. کله چې د مور صحت په خطر کې، کله چې د کورنۍ آینده اجتماعي ژوند په خطر کې، دا یعنی د ضرورتو د جملې ځنې دی چې دا کار باید وشي.
اوس نو پوښتنه دا ده چې د ماشومانو ترمنځ لږ تر لږه فاصله باید څو کاله وي؟ د ماشومانو د ناروغیو متخصصه ډاکټره وګمه اکسیر په دې اړه وایي
دوه کاله د هر ماشوم په منځ کې، د دوه ماشومانو په منځ کې باید فاصله وي، خو دغه فاصله باید د پنځو کلونو ډیره نشي. دوونه تر پنځو کلمه مګر د پنځو کلونه باید ډیر نشي. او په دې دلیل چې مثلا که یو مور په اتلس کلنۍ باندې ماشوم دنیا ته راوړي او که دا فاصله د پنځو کلونه ډیر شي د دوه ماشومانو په منځ کې، نو که دا وغواړي چې څلور ماشومان ولري، حد اقل یا دوه درې ماشومان ولري، نو د دې سن د لوړېدو خواته زی او څومره چې د مور سن جګیږي همره د نقصانونو چانس ډیریږي.
د دوه ماشومانو ترمنځ د وقفې بیلابیلې لارې دي. داسې طریقې هم شته چې بیل کومو درملو او یا وسیلې د حمل نیولو مخنیوی کېدی شي. په دې ډله کې د ډاکټرانو په وینا تر ټولو ساده، غوره او له فایدې ډکه لار ماشوم ته په منظمه توګه شیدې ورکول دي. ډاکټران وایي هغه میندې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او حتی د شپې هم ځان ته زحمت ورکوي او ماشوم ښه مړوي، په دې معنی چې ماشوم دې ته پرېږدي چې د مور ته په دوامداره توګه وریوي، په دې سره یو ډول هورمون یا ماده د مور په وجود کې جوړیږي چې د هګۍ له جوړېدو مخنیوی کوي، یعنی دا چې د مور ماشوم نه پنس کیږي. په نورو طریقو کې کاندام، ګولۍ او پچکاری شامل دي، خو له ګولیو سره ځینې میرمنې شکایت کوي چې سرخوږی یا زړبدي پیدا کوي.
په اول سر کې مې دوا خوړله، دوا دوه درې شپې چې مې خوړله ضعف مې کوله او په ما باندې بد تاثیر کوله. دوا مې دغه ټابلیټ مې خوړله په ما باندې بدله، بیا مې پچکاري وکړه. ویل سند کوچنی ده، درته ښه نه ده، پس له اووه دېرش اته دېرش کلنه باید پچکاري وکړي، بیا اوس آرامش نه استفاده کوم کنده.
ډاکټر وګما اکثر وایي په هر عمر کې یو مور کولی شي چې پچکاری وکړي او یا ګولۍ وخوري که ورسره تکلیف پیدا کوي، نو بیا دې خامخا ډاکټر سره مشوره وکړي.
دیکھے هیڅ نوا پرابلم، هیڅ نوا مشکل مور ته نه ایجادیږي. مور کولی شي چې په هر وخت کې، په هر سن او سال کې، د هرې طریقې نه چې دوی ته په زړه پورې وي، دوی ته د قبول وړ وي، هغې طریقې نه استفاده وکړي. ښایي چې هغه د ګولۍ خوړلې یا د پچکاري کولې په هر وخت کې کولی شي، دا کوم پابندي نه لري.
ډاکټر وګمې زیاته کړه د ماشومانو ترمنځ د څه مودې یا وقفې نورې لارې هم شته، خو باید هر مور په یاد ولري چې له ډاکټر سره مشوره وکړي. بې د ډاکټر له مشورې د ګولیو او یا پچکارۍ اخیستل ناسم کار دی. هغه وایي که مور له ډاکټر سره مشوره ونه کړي، نو په افغانستان کې خو ډېرې ښځې په لیک لوست نه پوهېږي، نو د دې امکان شته چې په خپل سر باندې دوا غلطه استعمال کړي او د درملو غلط استعمال هر کله له خطره ډک کار دی. خو که له ډاکټر سره مشوره وکړي، نو که له کومې ستونزې سره مخامخه هم شي، نو لا د مخه به یې له ډاکټره معلومات ترلاسه کړي وي او په دې توګه به مور روغه رمټه وي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو په اساس جوړیږي. که تاسو غواړئ خپل جدي ستونزې را سره شریک کړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ، په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. په افغانستان کې د ازادۍ رادیو یو شمیره چې تاسو پیغام په اوټومات ډول ثبتوي دا ده 00002436 او یو نړیوال شمیره 00420222111 یاو یاو پینزه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com